قدر من دوستانو د ازادې لړیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره کور کلی پروګرام او همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام لرو، خو پیل خبرونه کوو د افغانستان او نړۍ خبرونه له محمد قسیم سولمل ناورو.
چارواکي وایي د پنجشیر په نننۍ پیښه کې یو پولیس او شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي. د مشترک المنافع هیوادونو تړون د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري، او روسیه لویدیځ هیوادونه تورن کړل چې د سوریې د سولې کنفرانس د کمزوري کولو هڅې کوي. بشپړ خبرونه واورئ. د پنچیر امنیتی چارواکی وای په دی ولایت کې د امنیتی ځواکونو وسلوالو طالبانو په نننۍ نشته کې یو پولیس او شپږ حمله کوونکي وشل سوي او څلور امنیتی ځواکونه ټپیان دي. شپږتنو وسلوالو نن سهار شاوخوا درې نیم بجې د پنچیر د والي د دفتر پر ودانۍ ډلیزه حمله وکړه او کابو څلور ساعته له امنیتی ځواکونو سره مقاومت وکړ. د پنچیر د والي ویاند عبدالکبیر واسق ازادي رادیو ته ویل چې دا نشته اوس پای ته رسیدلې ده.
شاشتن از
حمله کنندهای انتحاری داخل ولایت میشن. دیوش پاش انتحاری حمله کنون که در ولایت مقام تن نوزی یوی زان الوزوی او از موج یو پولیس وجنی مخ که تلده چی نور هم ورت عمل وکلی از موج دمنتی دو کنو لخوا لمنز دی. خود وسلوالو طالبان ویاند قاری یوسف احمدی بیا ادعا کوي چې وسلوال له هم مقاومت کوي او د غرض وایي چې امنیتي ځواکونو ته زیات تلفات ورړول دي. امنیتي ځواکونو دا ادعا ردوي. پر یاد ولایت کابو دوه کاله مخکې هم یو ورته ډلیزه حمله سوی وه. د مشترک المنافع د امنیتی تړون د هیوادونو یو شمیر مشرانو د افغانستان امنیتی وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان ولسمشرانو تر 2014 کال وروسته منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ مسله وڅېړله. د مشترک المنافع د امنیتی تړون عمومي منشي نیکولای بوردیژوا په دې غونډه کې چې پرون د قرغیزستان په مرکز بشکه کې وسوه داسې ویل: د وای موږ پر هغه لارو چارو وژغېدو چې که چیرې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې وضعیت خراب سو، څنګه کولای سو چې د دې وضعیت احتمالي منفي نتیجې راکمې کړو. موږ یو لړ مهمې پریکړې وکړې چې په دغو کې دا پریکړه هم وه چې څنګه پوځي برخه غشتلې کړو او د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړو څو هلته د دولت له ثبات ته ډاډه سو. د مشترک المنافع امنیتی تړون د هیوادونو دغه څلور مشرانو همداراز د اورګاډي د پټلۍ په اړه خبرې وکړې چې روسیه، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان سره وتړي. د کاپیسا د الاسای ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د دې ولسوالۍ په لسګونو ملکیان نیول سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني د امنیت عامر عبدالجلیل شمال دا تایید کړه چې یو شمېر ملکیان نیول سوي دي، خو د ویل چې وروسته تر دې چې تحقیقات وسي که څوک بېګناه و هغه به خوشي سي. د کاپیسا په الاسای او تګاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې عملیات پیل سوي دي چې چارواکي وایي شاوخوا یوه اونۍ به دوام وکړي. او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ 10 پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 14 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلدار 1552 افغانۍ. د هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکو وروسته تر دې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د ګوزان واکسین وځنډوه چې وسلوالو د ګوزان یا پولیو پر دوو ښځینه کارکوونکو برید وکړ، یوه یې وژله او بله یې ټپي کړه. چارواکي وایي د پېښور له ښاره بهر پر واکسین ورکوونکو پرون سهار برید وسو، تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پولیو پر کارکوونکو بیا په پاکستان کې حملې کېږي. یو شمېر پاکستاني وسلوال د پولیو له واکسین سره مخالفت کوي او تور پورې کوي چې روغتیایي کارکوونکي د امریکا لپاره جاسوسي کوي. دغه کسان همداراز تور پورې کوي چې واکسین د مسلمانانو ماشومانو ته زیان اړوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د پولیو یا ګوزن ناروغي لا هم پکښې سته. د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف وایي لویدیځ هیوادونه د امریکا او فرانسې په ګډون د سوریې لپاره د سولې د غونډې د کمزوري کولو هڅې کوي. لاوروف د خبرې پرون په پاریس کې وکړې. یو ورځ مخکې تر دې اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې پر سوریې د وسلو د پلورلو د بندیزونو یوه برخه لرې کوي. ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې له دې پریکړې سره به د سوریې یاغیانو ته د وسلو د ورکولو لاره پرانستل سي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند پاتریک وینچلل په دې اړه داسې وویل. د یو ایمرج د اروپای ټولنې له لوري پر سوریه د وسلو د بندیزونو د یو برخې د لرې کولو ملاتړ کوو. دا د نړیوالې ټولنې د هڅو یو برخه ده څو د سوریې د مخالفانو بشپړ ملاتړ وکړي. امریکا او روسیه مخکې وړاندیز کړی و چې د سوریې لپاره د سولې نړیوال کنفرانس راتلونکې میاشت جوړ سي. د عراق په شمال په مرکز او شمال کې لشتر لږه 15 تنه په بریدونو کې وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان سوي دي. د سه شنبې د ورځې دغه بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې سوي دي چې په عراق کې بمی چاودنو تر اویا ډېر کسان وژل. په دغه اویا کسانو کې اکثرا د بغداد په هغه سیمو کې وژل سوي چې شیعه هلته اوسېږي. د عراق صدر اعظم نوري الملکي په بغداد کې یو خبري غونډې ته د وروستۍ بریدونو په ارتباط پرون وویل. د وزیرانو شورا د امنیت برخې ته امر کړی چې هر هغه څوک وځپي چې د پولیسو او پوځ د باندې د یو ځواک د جوړېدو غوښتنه لري او ټول غیر قانوني وسلوالې ډلې وځپي چې په ټولنه کې ګډوډي او بې ثباتي پیدا کوي. ټولو سیاسي ډلو ته بلنه ورکوم چې په یوې غونډې کې رامنځته سوي بدلونونه او ګواښونه وڅېړي څو له مسؤلیت سره سم ګډ دریځ خپل کړو. پرون تر ټولو خونړی برید د بغداد په صدر سیمه کې وسو. په دې سیمه کې شیعګان اوسېږي. په دې برید کې 15 تنه وژل شول او لږ تر لږه 6 نور ټپیان شول. او د دې محل وروستۍ خبر هم ده چې د فرانسې د روغتیا وزیر وایي هغه کس چې سارس ته په ورته ویروس سخته سوی په روغتون کې مړ شو. ماریزول توري وایي داسې فکر کېږي چې دغه 15 سړی په دوبۍ کې په دغه ویروس سخته سوی و. دغه سړی چې کله روغتون ته انتقالېده د معدې او کولمو التهاب ورته پیدا سوی و او سمه سا یې نسوی ایستلی. تر اوسه له یوه کسه بل ته د دې ویروس د لېږدولو په اړه لږې نښې سته، خو دغه ویروس له فارس خلیجه فرانسې، بریتانیا او جرمني ته انتقال سوی دی. په عربستان کې د دې ویروس له خپرېدو سره دا اندېښنه پیدا سوې ده چې داسې نسې چې په اکتوبر کې د حج د مراسمو پر مهال خپور سي. دا د دې مهال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب اوریدلی شئ. ریپورتونه وایي چې په پنشیر کې جګړه پای ته رسیدلې ده او ټول هغه برید کوونکي چې د دې ولایت ودانۍ ته ننوتي وو له منځه وړل شوي. په دې اړه به د پنشیر څخه د خپل خبریال مستقیم ریپورت درته وړاندې کړو. همدارنګه به مو له دې خبر کو چې په میدان وردګو کې چارواکي وایي په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په هلمند ولایت کې د نامنیو په زیاتېدو هم ریپورت لرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وخت و. د سیمې په اړه به هم ځینې ریپورټونه درته وړاندې کړو. د ګوډیا چار تنظیم پروګرام او کور کلی ټولنیز پروګرام هم د دې یو سات په اوږدو کې لا یاده مباسي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړئ. د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې د په منځنۍ صفه 12.6 اوریدلی شئ. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرئ نو زموږ ویبپاڼه کتلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې کولی شئ چې زموږ پر مطالبو تبصرې وکړئ. تازه را رسیدلی ریپورټونه د پنشیر د وضعیت په اړه وایي چې په دغه ولایت کې چې نن سهار وختي څو تنو ځان وژونکو د والی پر دفتر برید کړی و. برید یې پای ته رسیدلی دی او دغه ودانۍ چې اور اخیستې و دام اورم اوس په خاموشه کېدو دی. زموږ خبریال احمد هنایش د پیښې سیمې ته رسیدلی او همدا اوس د پنشیر نه راسره د تلیفون په تماس کې دی. هنایش صاحب ستړی مشي، تاسو په سیمه کې دغلته اوسنی وضعیت کې اورېدونکو ته ووایئ چې څه ډول وضعیت دی؟
زم دا اوس د پنشیر ولایت نږدې په ودانۍ کې یم او دلته ښکارېږي چې ودانۍ بالکل سوځولې ده او هغه کسان چې انتحاري کړی ده هغوی ځوانان او نوځوانان دي چې همدا په د ساختمان ودانۍ په صحن کې پراته دي.
د تلفاتو په اړه باندې طالبان د ډېر لوړ شمېر تلفاتو ادعا کوي او تر اوسه پورې طالبان دا هم وایي چې د دوی یو شمېر ملګري مقاومت کوي. تاسو دغلته څه ګورئ؟ تلفات د حکومتي لوري څومره دي او همدارنګه مقاومت لا هم شته که ختم دی؟
دلته اوس بالکل پېښه ختمه ده او هیڅ نه او هغه نښته نشته. او امنیتی ځواکونو هلته تدابیر تر لاندې کار کوي او د تلفات په هکله د امنیتي چارواکو وایي چې یو کس د پولیس سره سرتیری وژل شوی دی او څلور کسه نور ټپیان دي. خو هغه د قاري یوسف احمدي چې د طالبانو ویان دی هغوی وایي چې نږدې د دېرش کسان هغه وژل شوی دی، خو د امنیتي چارواکو د طالبانو دا ادعا ردوي.
ډیره زیاته مننه احمد حنایه شو چې د پنشیر ولایت څخه هم داوس په دغه ولایت کې د نننیو ډلې ایزو بریدونو حال راکو او له د مواوریدل چې دغه بریدونه پای ته رسیدلی. په بریدونو کې چارواکي وایي چې یو تن پولیس افسر وژل شوی، څلور ټپیان دي. او زموږ د خبریال په ریپورت کې مواوریدل چې دې بریدونو چې د دې ولایت د والی د دفتر په ودانۍ کې دغه ودانۍ په بشپړه توګه سوځولې ده.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې په دوو جلا پیښو کې لږ تر لږه شپږ تنه وسلوال طالبان وشل شوي. سید شاه سقیم له سیمینور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي تیر ورځ افغان سرتیرو د میدان وردګو په مرکز میدان ښار کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې درې تنه طالبان وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. دوی وایي دغه عملیات د میدان ښار په ملاکاکا او چارکا سیمو کې شوي دي. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې په دې سربیره پرون په سید آباد ولسوالۍ کې طالب وسلوالو پر سړک مین خښاوه چې خپل مین پرې ورچاودېدلی او درې تنه یې وژلې دي.
د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی. همدارنګه د دې ولایت د سید آباد ولسوالۍ په کچ خلاص سیمه کې هم درې وسلوال مخالفین هغه مهال وژل شول کله چې سیمه کې په لویه لاره مینونه ځای پر ځای کړي چې د خودو وړاندې پېښه وچلدل.
د والي ویاند وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو ته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو یې له وسلوالو څخه یې وسلې او مینونه نیولې دي. دوی وایي په دې سربیره سرتیرو په عملیاتو کې چاودېدونکو موادو یو زیرمه هم نیولې ده چې پکې سل کیلوګرامه باروت ساتل شوی وو. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. لس ورځې وړاندې هم افغان سرتیرو د دغه ولایت په نرخ ولسوالۍ کې عملیات کړي وو چې پکې د وسلوالو یو قومندان او د هغه ملګری له وسلو او چاودېدونکو موادو سره نیول شوی وو.
څومره ګلاس د رادیو ناوړی دوستانو، د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د وی ورځې جګړې وروسته د چارواکو په وینا اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او په لسکونو نور ټپیان دي. طالبان هم افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. خو په دې ورځو کې په هلمند کې جګړې ډېرې شوي. په دې اړه مو په تېر خبرونه کې له خپل خبریال سره مستقیمې خبرې وکړې. اوس د نوموړي یو راستولې رپورټ اورو.
په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېر ورځ سهار پیل شوې جګړه ما شام پایتر سدلتا. د هلمند والی ویند عمر ځواک وای د ګرمسیر په سفر سیمه کې وسلواله پولیسو ته کمین نیولې و چې جګړه رامسته شو. ځواک وای ورسته افغان ځواکونو د هغه وسلواله په ضد عملیات پیل کړل چې تازه سیمه ته راغلي. هغه وای اتلس وسلوال د دورزی سفر او وزیر آباد په سیمه کې وژل شوی او اتلس نور ټپیان دي چې د دریو تنو جسدونه پر میدان پاتې دي او یو طالب هم په ټپي حال کې ژوندی نیول شوی. ځواکوای په ټپي حال کې نیول سوي طالب منلې ده چې د دوی سره د ګرمسیر په تیر ورځې جنگ کې اکثره کسان پاکستانیان ول او هغه درې تنه هم پاکستانی پنجابیان شي چې جسدونه یې د جنگ پر میدان پاته سوي دي. خو طالبانو همیشه په خپلو لیکو کې د بهرنیو طالبانو د شتون خبره رد کړې ده. عمر ځواک یوازې د یو پولیس د ټپي کېدو خبره مني. خو د سیمې نه خلک وایي د ملي اردو پنځه سرتیري وژل سوي او ګڼ نور ټپیان دي. دا خبره تر اوسه رسمي سرچینو ته تایید کړې. د طالبانو ویاند کړی سو په احمدی د خپل لورې دوه تنه منی چې وژل سوي دي او خبر ورکوي چې 19 افغان سرتیري وژلي او 22 نور ټپن کړي دي خو دولتي مسولین دغه خبره نه مني. محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د فلزي آلاتو نړیوال شرکت اي سي اي بازار ته د با کیفیت ساختماني موادو د وړاندې کولو لپاره خپل فعالیت پیل کړي. د امریکایي شرکت د ساختماني او برقي وسایلو او د کور جوړونې د یو شمېر امکاناتو کاروبار کوي. ازادي رادیو خبريال معصوم میوند له کابل په دې اړه رپورټ راکړي.
په افغانستان کې د پنګمونی د ملاتړ اداره په هیواد کې د اي سي اي شرکت فعالیتونو په لیدل مهم بولی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي غښتلتیا او ود سره مرسته وکړي. د اي سي اي ادارې رئیس وفي الله افتخار د سه‌شنبه په ورځ د دې شرکت فعالیتونو د پیلېدو په مراسمو کې وویل چې د دوی کار به نور نړیوال شرکتونو ته هم لار هواره کړي چې په افغانستان کې پنګاچونه وکړي.
مدني چې یو شرکت بین المللي با ادارې حمایت سرمایه‌ګذاري او با رشد اقتصادي
دا ډول نړیوالو شرکتونو راتګ او بیا د دوی مرسته د پانګه اچونې په برخه کې زموږ د هیواد د اقتصادي ودې سره لوی مرسته ده، ځکه د داسې لوی نړیوالو شرکتونو پر راتګ سره نور شرکتونه هم هڅول کیږي تر څو دلته پانګه واچوي او بل اخر زموږ د هیواد په اقتصادي وده کې ونډه واخلي. او موږ هم باور یو چې د 2013 میلادي کال په ترڅ کې د 2014 میلادي کال تر پای او د نورو کلونو په ترڅ کې داسې نور نړیوال شرکتونه هم پرانستل شي.
د اي سي اي امریکایي شرکت د ساختماني موادو د یو لوی پلورنځي په توګه کار کوي چې په نړیوال معیار ساختماني مواد، برېښنايي وسایل، خوازي، لاسي شان او د کورنو جوړولو نور وسایل په نړیوالو نشو سره بازار ته وړاندې کوي. دغه شرکت د فلزي آلاتو د یو لوی پلورنځي په توګه په امریکا کې له نوي کلونو راهیسې شهرت لري او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې څانګې لري. اي سي اي شرکت خپل د کار جواز د 2012 کال په پای کې د صافي او صافي شرکت سره چې هغه هم د ساختماني لوجستیک او اکمالاتو لپاره کار کوي د یو تړون له مخې لاسلیک کړی دی. د اي سي اي شرکت لومړی پلورنځي په بلخ ولایت کې د صافي او صافي شرکت په همکاري کار پیل کړی او د صافي شرکت د مسؤلینو په خبره ټاکل شوی په راتلونکو لس کلونو کې په دې برخه کې 50 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. د صافي او صافي شرکت مسؤلین وایي په یو کال کې به په کابل کې څلور پلورنځي او همدارنګه په نورو لوی ولایتونو کې به هم یو شمېر پلورنځي خلاص کړي. په همدې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفارت د سوداګرۍ د وجې د څنګه مسولین وویل چې په افغانستان کې د اي سي اي شرکت د فعالیت پیل به د کاري اسانتیا زمينه برابر کړي او د دې هیواد له اقتصادي غشتلتیا سره به هم مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د سوداګرۍ د وجې د څنګه مرسیال تامس منزبرګ وویل
په افغانستان کې د امریکا د وجې او سوداګرۍ برخه ژمنه ده تر څو په دې هیواد کې د خصوصي سکتور او سوداګرۍ څخه ملاتړ وکړي او په دې برخه کې نورو نړیوالو شرکتونو ته د کار زمينه برابر کړي. د نړیوال اي سي اي شرکت او صافي د تړون لاستیک د یو شمېر خلکو لپاره د کار زمينه هم برابروي او همدارنګه د دې تړون لاستیک کولای شي په هیواد کې د اقتصادي غښتلتیا په برخه کې مرسته وکړي.
د راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د امنیتي ستونزو له امله په دې هیواد کې سوداګري او پنګاچونې لازمه واده نه ده کړې. یو شمېر سوداګر او پنګوال له افغان حکومت غواړي چې په دې هیواد کې د سوداګري د غښتلتیا لپاره لازمه زمينه برابره کړي.
اوس په هم حمیده هارون عثمان ته غوښ شو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه کړي.
په کابل کې نننه یو خبرو شو یو رسپانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د کابل په هنتون د محصلانو د دوه متضادو ډلو پر مظاهری لیکنه او تفسیر کړی دی. د سرنوشت رسپانې په خپل لومړي مخ کې د جمهور رئیس کرزي لوایان د ایمال فیضی څخه په نقل لیکلي هغه تصمیم چې د کابل په هنتون د اجتماعي علومو د پوهنځي د رئیس او یو استاد له دندې د ګوښه کېدو په اړه نیول شوی سم نه دی. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي فیضي ویلي، جمهور رئیس غواړي پر دې مسالې له سره غور وکړي تر څو د مسالې تر دقیقې څېړنې وروسته یو جدي او قانوني تصمیم ونیول شي. سرمقاله لیکونکی پوښتنه کوي چې د اجتماعي علومو د پوهنځي د رئیس او استاد په اړه چا تصمیم نیولی. د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې راغلي چې په دې اړه د ولسمشر د ویان له وروستیو څرګندونو دا جوته کیږي چې دغه تصمیم له جمهور رئیس سره له سلا مشورې پرته نیول شوی دی. د ملي باور خپلواکې ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې په روښانه سرلیک د کابل پوهنتون له استادانو او محصلینو په نقل لیکلي، تر هغو چې د لوړو زده کړو وزارت له خپل دغه تصمیم څخه په شا نه شي نو دوی به خپلو درسونو ته حاضر نه شي. ورځپاڼه ټینګار کوي چې دغه تصمیم د ځینو سیاسي کړیو د خوشاله ولو په نیت نیول شوی دی. د ملي باور د ورځپاڼې د دې مطلب لیکونکی په دې باور ده چې د کابل پوهنتون د یو شمېر استادانو او محصلانو د مظاهرې تر شا د سیمې د استخباراتو په تیره بیا د ایران لاس دی چې غواړي په دې توګه د افغانانو ترمنځ تفرقه واچوي. ورځپاڼه خبرداری ورکوي چې که په کابل پوهنتون کې د داره سیاسي خوځښتونو مخه ونه نیول شي نو په هیواد کې د لوړو زده کړو بهیر به زیانمن شي. د ویسا ورځپاڼې په یوه مطلب کې لیکلي چې د کابل پوهنتون محصلانو مظاهره وکړه او د مشرانو جرګې مشر له دوی سره په همغږۍ له حکومت وغوښتل چې خپل تصمیم د بیرته واخلي. د ویسا د ورځپاڼې په دې مطلب کې راغلي، غیر عادلانه او احساساتي تصمیمونه د دې لامل ګرځي چې دا ستونزې حل نه بلکې پراخې شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د مه پرېږده چې نور هم د زده کړو مرکزونه د سیاست قرباني شي تر سرلیک لاندې په خپله سرمقاله کې په دې ټینګار کوي چې د کابل پوهنتون د محصلینو او د اجتماعي علومو د پوهنځي په مشرتابه کې د بدلون مسله سیاسي ده. سرمقاله لیکونکی وړاندې لیکي، له بده مرغه د یو شمېر بهرنیو لاسپوڅو د مغرضانه هلو ځلو څخه زموږ د زده کړې مرکزونه او کادرونه هم بېغمه نه دي او په اکاډمیکو مرکزونو کې هم د بهرنیو په لمسون رهبري شوې کړۍ ژبنیو، سمتي، مذهبي او ډله ییزو ناندرو ته لمن وهي. د هیواد د دولتي ورځپاڼې سرمقاله لیکونکی ټینګار کوي چې د پوهنتون له علمي شورا پرته آن جمهور رئیس هم دا واک نه لري چې د دغه اکاډمیک مرکز په چارو کې لاسوهنه وکړي. دا تر دې دمه په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سرمقالو او مطالبو غټ ټکی.
د فوایدامه وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د نننه د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې په اړه به ډیر زر تخنیکی او ساختماني څېړنې پیل شي. چارواکي وایي په افغانستان کې د دې پروژې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې. د ازادي رادیو خبریال معصوم میوند په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې ترکمن چارواکي د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د جوړېدو پروژې د ژر پیل خبره کوي، افغان چارواکي وایي په هیواد کې د نن به د دې پروژې په اړه څېړنې شایي یو کال وخت ونیسي. د افغانستان د فوایدامې وزارت چارواکي وایي د اورګاډي د دې پټلۍ 210 کیلومتره په افغانستان کې تیریږي چې لومړنۍ څېړنې بشپړې شوي او تخنیکي او ساختماني څېړنې به ژر پیل شي. د دې وزارت مرستیال انجینر احمد شاه وحید د دوشنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې دغه پټلۍ په لومړي سر کې افغانستان د مرکزی آسیا له هیوادونو سره وصلوي. په لومړي ګام کې به دغه پروژه افغانستان د مرکزی آسیا له هیوادونو سره وتړي. په افغانستان کې د دې پټلۍ اوږدوالی 211 کیلومتره کېږي، له شیرخند بندر پیلېږي، ازبکستان بور سره وصل سي، بل شاخې اندخوی له اقینی بندر سره تړي چې افغانستان او ترکمنستان سره وصلېږي، او په دې اړه به تخنیکي څېړنې ژر پیل سي. وروسته له دې به د ساختماني چارو په اړه خبر وسي.
د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د دې پټلۍ د غزولو تفاهم لیک د روان لمریز کال د نوروز په جشن کې د درې واړو هیوادونو د ولسمشرانو لخوا لاسلیک شوی و. د راپورونو له مخې د اورګاډي دا پټلۍ چې ترکمنستان د افغانستان له لارې له تاجکستان سره تړي 400 کیلومتر اوږدوالی لري او لګښت یې 400 میلیون ډالر اټکل کیږي. د فوایدامې وزارت چارواکي وایي چې د دې پروژې په عملي کولو کې د آسیا پراختیایي بانک د افغانستان سره د مالي مرستې ژمنه کړې. تیر ورځ د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر وویل چې هیواد باید دغه پروژه ژر پیل کړي او ولسمشر حمید کرزی ته بلنه ورکړه چې د پرانستنې په مراسمو کې برخه واخلي. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د ترکمنستان له اتامورات سیمې پیلېږي، د افغانستان د اقینی او اندخوی له سیمو تیریږي او د کندوز ولایت د شرخان بندر له لارې تر تاجکستان پورې رسیږي. په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو د خوني مسؤلین وایي که دغه پروژه بشپړه سي د سوداګرۍ په برخه کې به پر پاکستان او ایران د افغانستان اتکارا کم سیم. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل
دغه
پروژه د افغانستان لپاره درې خاص شتون لري. اول دا چې مونږه د ایران او پاکستان سره د بندرونو د لارې نه کوم تجارت کوو، هر وخت مشکلات سره مخامخ یو. مونږ د وابستګۍ نه خلاصي یو ملک ته محتاج نه پاتېږو. د انتقالاتو په لحاظ باندې غیر روسه د کشتۍ او حالاتونه ارزانترین انتقالات دي د افغانستان د سوداګرو لپاره. مونږ ته به ارزانه تمامي کې دا انتقالات نه تنها زمونږ په ګټه بلکې د همسایګانو په ګټه هم دی. د پاکستان هندوستان محصولات کېدلی شي چې د دې لارې نه آسیا محنت لاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې یوازې یوه د اورګاډي پټلۍ شته چې د حیرتان له بندر څخه د مزار شریف تر ښار پورې غځېدلې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې تر دې مخکې ځینې لوی او مهمې پروژې د امنیتي ګواښونو له امله نه دي بشپړې شوې، لکه د اوبو او برېښنا بندونه او د ځینو لوی لارو جوړول. که څه هم چارواکي د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه له امنیتي اړخه اندېښمن نه دي، خو بیا هم له حکومت او خلکو غواړي چې د دې پروژې د امنیت ساتلو په برخه همکاری وکي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلینې او عامې ښځې وایي چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په زیاتېدو دي او د هرې ورځې په تېرېدو سره نورې هم ډېریږي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روحلان وري یو رپورټ برابر کړی چې اورېدو ته تاسو پام راړو.
کونړ کې خزی ورسته له هغه د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي خبري کوي چې سمو د وړاندې په څوکۍ، نارنګ او مانوګي ولسوالیو کې څو تنه خزی د خپل کورنۍ لخوا ووژل شوي. د کونړ اوسیدونکو خزی وای دوی سره په ډیرو وړو خبرو د زور زیاتی د پیل کېدو ور پرانستل کیږي، چې د همدغه کوچنۍ او بې معنی خبرو په اساس ستونزه له کوره په شړلو او وژلو پای ته رسیږي.
نوم می سارا د کونړ ولایت اوسیدونکو ما لومړی ستونزه دا ده چې د هغوی حقوقو ته توجه نه کیږي. په وړه خبره باندې وهل کیږي، ټکول کیږي، هغوی ته پاملرنه نه کیږي.
په کم عمر کې شونه ورکول دي، همدارنګه په بدو کې ورکول دي. کله چې هغه واده شي هغه نشي کولی چې خپل کورنۍ په ښه طریقه سره مخته بوزي یا د هغې کارونه په ښه طریقه وکړي. نو همدا وجه وي چې بیا د سخر یا د خواښې همدارنګه لیورونو او همدارنګه خاوند خوانه وژل کیږي، ټکول کیږي، همدارنګه کورونه نام شړل کیږي.
نوم می نرګس دې کونړ کې خوخه ډېری زورول کیږي. حقا چې دا څومره پیخه ده چې په کونړ کې کیږي. زه ته خوین دي چې ځانون ته ور اچي د کورنۍ د خواته او تریخواله پکېږي. ډېر د تریخواله سره مخامخ شي وي دي.
مانو واګمه دي یو جنۍ ورکل شو او پلار یې قرض کړي او په قرض کې به لور ورکړه. جنۍ وړم او ډېر وخت پورې عمر خراب او کله به واله او کله به پڅکه او کله به تړله. اخیرا انجام یې دا شو چې ځان یې وسې زو به مړ شو.
زیات خزي دی اندی چی په خزو د زور زیتی د کچی د لوړوالي لامل په ټولنه کې د پوهې کمواله دی.
نو می سارا د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دلته د انجونو د خزو په وړاندې ډیر زیات ستونزې دي، ځکه چې د کونړ ولایت کې د تعلیم کچه ډیره کمه ده. نو په دې اساس باندې د خزو د انجونو ستونزې ډیر زیات دي.
د کونړ ولایتي شورا غړي میرمن توراج وای دلته ځکه خزې د تاوتریخوالي ښکار کیږي چې انجونی په بدو او بدل کې ورکول کیږي.
کونړ کې د خزو د تاوتریخوالي کچه ورځ نه بلې ورځ ته زیاتیږي. زمونږ خويندې د تاوتریخوالي سم مخامخ دي، زمونږ خويندې د خشونتونو سم مخامخ دي. زمونږ دغه خويندې چې جرم یې ورور کی په بدل کې خور ورکول کیږي، یا هغه خويندې چې د تاوتریخوالي سم مخامخ شوي دي، هغه مړي شوي دي، هغه باندې نشوي دي، هم تر اوسه چې مونږ په دغه شخړو کې ښکېل یو.
په کونړ کې د خزو چارو رئیس میرمن نسیمی شفیق سادات ازادي راډیو ته وویل په لری پروتو سیمو کې په خزو د زور زیاتی پیښې زیات رامنځته کیږي، خو دوی ته څوک معلومات نه ورکوي او کوم معلومات چې ترلاسه کړي له هغې جوته شوي چې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی.
داسې قضایه منځته راځي چې هغې نه مثلا دولتي ارګانونه هم خبر نه لري. تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې د ښځو قتلونه دي، د ښځو اختطاف ده، مثلا د هغوی په جبري ډول واده کول دي. خو دغه مسله چې موږ ترې نه خبرېږو، یعنې دا پخپله یو نو تاوتریخوالی چې ورځ په ورځ د ښځو په وړاندې زیاتېږي او کمېدو امکان ډېر کم دی.
هغې د ټولنې په ټولو وګړو غږ وکړ چې باید ښځې او نر ځانونه د خپلو او د نورو په حقوقو پوه کړي او د زور زیاتي په ځای دې ستونزې په خبرو هوارې کړي. په خپلو کورنیو کې دې په یو بل د بې باورۍ په ځای د باور فضا رامنځته کړي او د ژوند تیرولو لپاره دې ښه چاپېریال جوړ کړي. په کونړ کې په ښځو د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کیږي چې په یاد ولایت کې زیاتې علني محکمې ترسره کیږي او مجرمینو ته د بند له سزا نیولې د اعدام تر حده سزا ویورول کیږي، خو بیا هم د زور زیاتي او جرمونو د اندازې د کموالي په ځای جرمونه زیاتیږي.
دوستانو وخت لس نیمې بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو